د افغانستان د مسلې د تشدد او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په ګډون د سیمې او نړۍ او هم له هند سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر موضوعاتو خبرې وکړي. د راپور له مخې بله موضوع چې دواړه خواوې به پرې خبرې کوي هغه هند ته چې د انرژۍ وږی او په نړۍ کې د تیلو څلورم ستر واردونکی دی د ایران د اومه تیلو صادرات وي. هند له 2012 میلادي کال وروسته چې لویدیځ د تهران د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه لګولي له دې هېواد په وارداتو کې ډیر کموالی راوستی دی. نوی ډیلی له ایرانه د ورځې نږدې 200,000 بیرل تیل واردوي. پر ایران لګول شوی بندیزونو د غراز له دې هېواد سره مالي معاملې هم محدودې کړي چې دې کار د تیلو د پلورلو له پلوه له هند ایران ته د ډالرو لیږد هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې هند له ایرانه د تیلو د رانیولو له پلوه د تهران نږدې 5,300,000,000 پورې وړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې هند ته ځي چې ایران او د نړۍ قدرتونو تیره اونۍ د یوې دایمي موافقې د حاصلولو لپاره د خبرو پر چوکاټ او وخت موافقه وکړه. که دغه سی یو موافقه ترلاسه شي هغه به د ایران د اټومي پروګرام پر سر د لویدیځ اندېښنې لرې کړي او هم به پر ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کېدو ته لاره پرانیزي. د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د تېرې نومبر د میاشتې د موقت موافقې له مخې ایران منلی چې د یورانیمو د پروګرام ځینې برخې د شپږو میاشتو لپاره بندوي او په بدل کې هم د نړیوالې ټولنې بندیزونه نرم شوي دي. په وروستیو میاشتو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني حکومت د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره هڅې تیزې کړي او هم په آسیا او اروپا کې له خپلو متحدینو سره پر اقتصادي اړیکو غور پیل کړی دی.
و موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هندستان ته ځي او هڅه کوي چې له هندستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې اړیکې پیاوړي کړي. تاسو موږ غلا ساده یې راډیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر پرون وو په دې هواد کې په پاوس کې د کمی وړاندیز کړي چې دا وړاندیز عملی شنو ورسره به د امریکا پاوس په تیرو اویا کلونو کې تر ټولو کم اندازې ته ورسیږي. په دې اړه یو رپورت لاند ځن روسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د هیواد په پاوس کې د کمی وړاندیز وونه مخکې لدی کوي چې ولسمشر بارک اوباما د 2015 میلادي کال لپاره د بودیجې پلان کانګرس ته وړاندې کړي. خغلی هیګل سربیره پر دې چې سرګند کړ د امریکا متحده ایالات لا ډېرې بې ثباتی او داسې نړۍ سره چې د پیشبینۍ وړ نه ده مخته او لا ډېرې زیرکی اردو ته اړتیا لري خو ویل د امریکا پاوس باید د کمی بودیجې له واقعیت سره ځان برابر کړي. دا چک هیګل دا پلان لمخه چې کانګرس پکې بدلون دا وستلې شي د امریکا د فعال پاوس شمیر به له وسنی 1520 سرتیرو څخه د 440,000 او 450,000 ترمنځ شمیر ته راکم شي. له دې سره به د امریکا د پاوس شمیر دویم نړیوالې جګړې ته د دې هیواد د 90 د وخره هیڅ تر ټولو کم حد ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر په خپل دې سرګندونو کې زیاته کړې چې د ولسمشر بارک اوباما د بودیجې په وړاندیز کې به په حکومت کې پراخ فرصت، رشد او امنیتي نوښت شامل وي. د دې بودیجې لمخې به پینټاګون د 26 میلیارډ ډالر ورکړل شي. دا به پر هغه 4.9 میلیارډ ډالر سربیره وي چې دوه میاشتې مخکې کانګرس طرحه تصویب کړې او ټاکل شوې ده چې په 2015 کال کې به یې ترلاسه کړي. د امریکا په پاوس کې د کمی راوستلو په دې وړاندیز کې چې هیګل کړي د هوایی سواک د ایلس الوتکو د پیلوټانو کمول، د دې سواک د یو 2 څارګرو الوتکو کمول او د پاوس د ملي ګارد د شمیر کمول شامل دي. چې هیګل ویلي حکومت به په 2018 میلادي کال کې د کورنیو پوځي اډو د تړلو د یوې نوې دورې وړاندیز هم وکړي. دا یادونه ورد چې د امریکا کانګرس په ورستیو کلونو کې دا ډول غوښتنې رد کړې دي. د پینټاګون مدواتی ویان جان کیربی د دوشنبه په ورځ ویلي چې هیګل د پوځي ځواکونو له قومندانانو سره لنجدي په دې اړه سلام مشوره کړې ده چې څنګه کېدلی شي د دفاع او بودیجوي اړتیاو ترمنځ تعادل وساتل شي. که چیرې د چک هیګل وړاندیز عملي شي له دې سره به په تیرو اویا کلونو کې د امریکا پوځ تر ټولو کم شمیر ته راښکته شي. خو ګومان کېږي چې ښایي په کانګرس کې د امریکا په پوځ کې د کمی راوستلو دا وړاندیز له مخالفت سره مخ شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
سعودي عربستان هڅه کوي چې د سوریې وسلوال مخالفان پر پاکستانی وسلو سمبال کړي. راپورټونه وایي چې سعودي غواړي له پاکستان الوتکې او ټانک ضد توغندي چې د اسد رژیم مخالفان ورته سخت اړتیا لري واخلي. خو د سوریې اپوزیسیون د الوتکې ضد توغندیو په سمبالولو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې ممکن دغه توغندي د تروریستانو لاسته ولویږي او د ملکي الوتکو د راغورځولو لپاره ترې کار واخیستل شي. په دې اړه د نوریاس نوري چمتو کړی ریپورت ورپسې د لوبل میدان او پاغې پسې کور کلی پروګرام مه هېروئ.
سعودي عربستان له پاکستان سره خبرې کوي چې د سوریې وسلوالو ته د الوتکو او ټنګ ضد توغندي ورکړي تر څو د ولسمشر بشر الاسد لرې کېدو لپاره په روانه جګړه کې یو انډول رامنځته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا متحدو ایالتونو له اوږدې مودې راهیسې له دې ډډه کړې چې وسلوالو مخالفانو ته دغسې وسلې ورکړي او له دې اندېښنه لري چې ممکن هغه د ترورستانو لاسونو ته پرېوځي. خو د سوریې د وسلوال اپوزیسیون غړو ویلي چې داسې ښکاري چې د جنیوا د سولې د خبرو ناکامي د دې سبب شوې چې واشنګټن دغه مخالف دریز نرم کړي. د راپور له مخې پاکستان په خپله چینایي دوله د الوتکو ضد توغندي تولیدوي. د انزا په نوم دغه توغندي له اوږې توغول کېږي. دغه هېواد د ټانګ ضد توغندي هم تولیدوي چې د دواړو د اخیستو لپاره ریاض هڅه کوي د سوریې مخالفینو ته راونیسي. د سعودي عربستان حکومت نږدې یوې سرچینې د خپلو نه ښودلو په شرط دغه خبره کړې ده. دغه چارواکي ریاض ته د روانې میاشتې په پیل کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال راحل شریف د سفر یادونه کړې چې له ولیعهد شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز سره یې کتلی دي. شاهزاده سلمان تېره اونۍ د یو پلاوي په مشرۍ وروسته له هغې پاکستان ته تللی و چې د سعودي عربستان جګ پوړي ډیپلومات شاهزاده سعود الفیصل له پاکستانه چې په سیمه کې د سعودي نږدې متحد دی کتنه کړې وه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه سرچینې دا هم ویلي چې اردن به مخکې له دې چې دغه وسلې د سوریې یاغیانو ته ولېږدول شي په خپلو تاسیساتو کې ځای په ځای کړي. د راپور له مخې د سعودي، اردن او پاکستان چارواکو په دې اړه چې آیا د سوریې وسلوال اپوزیسیون ته پاکستاني وسلې ورکول کېږي دغه خبر نه دی تایید کړی. خو د سوریې د اپوزیسیون مشر احمد جربا تېره اونۍ د سوریې له شمال څخه د لیدنې په ترڅ کې وویل چې قوي وسلې به ډېر ژر راورسېږي. د خلیج د مطالعاتو د مرکز مشر عبدالعزیز الساگر وویل د امریکا متحده ایالات به خپلو متحدینو ته اجازه ورکړي چې په جنیوا کې د سولې د خبرو له ناکامه کېدو او له روسیې سره د راپورته شوي نوي کړکېچ وروسته وسلوالو مخالفانو ته د الوتکو او ټانګ ضد توغندي ورکړي. د واشنگټن په تحقیقاتي مرکز کې د نږدې ختیځ د پالیسۍ د څانګې د خلیج او انرژي د پالیسۍ د پروګرام مشر سیمون هندرسون وویل وسلوالو مخالفانو ته د دغسې وسلو ورکول به په لنډ وخت کې پر امریکا فشار زیات کړي، خو په اوږده مهال کې به سیاسي اندېښنې پر دې څرخي چې د هوایي مدافع دغه سړی لیږدونکی سیستم د نورو لاسونو ته ولویږي او ښایي د نړۍ په یوه برخه کې د ملکي الوتکو د راغورځولو لپاره ترې کار واخیستل شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې سعودي عربستان د سوریې پر جنوبي جبهې ډېر نفوذ لري او له اردن سره په ګډې همکارۍ په سیمه کې د مخالفانو د یو کولو او پیاوړي کولو سره مرسته کړې ده. د راپور له مخې یو شمېر ډیپلوماتانو دغه راز ویلي چې د سعودي عربستان پاچا په خپل هم له واشنګټن غوښتنه کړې چې هغه پریکړه بیرته واخلي چې له مخې په سوریه کې پوځي مداخله نه کوي او نه هم خپلو متحدینو ته اجازه ورکوي چې د سوریې وسلوالو مخالفانو ته هغه وسلې ورکړي چې ورته اړتیا لري.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. که څه هم په ژمي موسم کې خو په کابل کې د سالون دننه لامبو سیالي پیل شوې دي. په دې اړه یو مرکه درته خبرو. د خبرونې دویمه برخه د سوچي اولمپیکي لوبو پای مراسمو ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په سریلانکا کې له تمرینونو وروسته بنگلاديش ته ولاړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم د یک شمې پرز بنگلاديش ته ورسید. د آسیا کپ سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د همدې پنځمې پرز له پاکستان سره کوي. آسیا کپ سیالی یو ورځنی معتبر سیالی دی چې د لومړي ځل لپاره افغانستان پکې برخه اخلي. په قطر کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تمرینی کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو امیر مرتضی دانش ازادي رادیو ته وویل شاوخوا څلوېخت افغان لوبغاړي چې له افغانستان دننه او له بهرنیو هیوادونو په دوحه کې د فوټبال په دې تمرینی کمپ کې برخه اخیستي و خپل سیمو ته ستانه شوي. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر د راتلونکي میاشت په لومړیو کې د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم شامل لوبغاړي اعلان کړي. د کابل ښار د شپاړس کلونو څخه کم عمر ځوانانو ترمنځ د فوټسال سیالي پیل شوې. دا لوبې د دوشنبه په ورځ د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې هدف یې د کابل ښار د تنکیو ځوانانو فوټسال ټیمونو ته د غوره څیرو انتخاب بلل شوی. او رافائل نادال د ریو د جنیرو په چنس سیالیو کې اتل شو. د رویټرز خبري اژانس له مخې هسپانوي نادال یوکرایني الکساندر دولوګوپولوف ته ماته ورکړه چې دا مقام یې خپل کړ. د نړۍ په کچه د ټنس په برخه کې خپل لومړی مقام هم ثابت وساته. نادال له دې مخکې په استرالیا اوپن سیالیو کې چې سخت ګرمي هم پکې و ژوبل شو او له سویسی استانیسلس واورینکا څخه مات شو، خو دا ځلې د خپل اتلولۍ جشن ونیو. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لومړی برخه ته. په لومړی برخه کې به یو مرکه در تخبر کړم. که څه هم چې د ژمي موسم روان دی، خو په کابل ښار کې د زینو ټیمونو ترمنځ د لامبو سیالۍ پیل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار جوبین احمدي د دغو سیالیو له یو تر سره کوونکي او ریفری محمد تمیم سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دغو سیالیو هدف څه دی او څو ټیمونو پکې برخه اخیستي.
شوی د دې سیالیو یو هدف د آسیایي سیالیو چمتووالی وي. تاسو څومره تلاش کوئ چې افغان ورزشکاران وکولای شي په دې سیالیو کې ښه ولوبېږي؟
موږ ان شاء الله خپل تلاشونه کوو او ځوانان هم زموږ ځوانان هم چې دي ان شاء الله د افغانستان ځوانان چې دي لکه چې تاسو خبر یاست په ټول لوبو باندې ډېر زحمت باسي. خو دا ځوانان هم ډېر زحمت ایستلې دي او موږ په همدغه خاطر باندې موږ مسابقه جوړه کړه چې زوانان شرکت وکي او موږ امیدو چې کوم زوانان ښه لوبې کوي چې هغه انتخابو ان شاء الله د مسابقې لپاره راتلونکي مسابقې لپاره.
افغانستان دا توانایي لري چې د نورو هیوادونو سره سیالي وکي؟
ولې نه، افغانستان هم داسې زوانان ان شاء الله لري چې که ښه موږ ته بریالیتوب او کوم مسئله نشته، خو بیا هم زوانان باید شرکت وکړي چې که باخ نی د پریالتو په څنګه لاس راولای شو. خو بیا هم موږ باید شرکت وکړو چې پرالدون کې مسابقه باندې د ځوانان آماده شي چې ویني چې د خارجي مسابقه څنګه دي، د لوبو وهلو په دګر باندې څنګه ځوانان شرکت کوي. دا ډېر موږ ته اهمیت لري چې باید ځوانان شرکت وکړي او ویني مسابقه څنګه مسابقه دي دلته.
و موریدل چې په کابل ښار کې د ژمي په دې موسم کې د سالون دننه لامبو سیالي پیل شوې دي. اوس هم راځو د خبرونې دویمې برخې ته چې هغه د سوچي اولمپیکي لوبو ته ځانګړې شوې. د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک لوبې چې 18 ورځې روانې وي، د یک شنبې په ورځ د اولمپیک د مشال لمړینې سره پای ته ورسېدې. روسیې، ناروې او کاناډا د ګټلو مډالونو له امله په ترتیب لومړی، دویم او دریم مقامونه خپل کړي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د روسیې په سوچي کې ژمنۍ اولمپیکي لوبې لولس ورځې وروسته د اولمپیک د مشال لمړی کېدو سره پای ته ورسېدې. په دې مناسبت په جوړو شوي مراسمو کې لمړی اور لوبې وشوې او ورسره سم ګڼ شمېر لوبغاړي د سټېډیوم پر میدان راټول شول. د ژمنۍ اولمپیک د ختم په مراسمو کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باک وویل چې ورزشکارانو او نندارچیانو